پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری مجله یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخې پله له زندانه په تیرو دو پرلې پسې ورځو کې 116 نوي طالب بندیان خوشي سوي دي. دا موضوع مو د خپرونې په سر کې اوریدلی سئ. خو پیل خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پکتیکا کې وویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي د کابل په چمتاله سیمه کې د دې شرکت پر کارکونکو ځای پر ځای شوی ماین چاودلې او څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکونکي د برښنا د یوې الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول.
متاسفانه باید بگویم چې صبح امروز یک ماین جوسازی شده کې د موجه گذاشته شده بود به گونه بسیار مخفی. بالا همکارای ما هم انفجار کرد کې چهار همکار ما زخم برداشت که حالت دو همکار ما بخیمتر گفته میشه. و در پلوی ازو وقتی که پس همکار ما صاحب رو بدن انفجار سیومی هم دو جه صورت گرفت، خوشبختانه به همکارای ما و به تاسیسات کدام زیان نرسیده به انفجار سیومی ماین.
تر دې دوه ورځې د مخه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله ونیوله. د برښنا شرکت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي دي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې دغه کړنو نږدې 1 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي تیر ماښام وسلوالو د یاد ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ځوابي عمل کې ولس وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل
طالبانو د سروبي ولسوالۍ د منګاروتي په سیمه کې د پولیسو پر به پوستو باندې ډلیز بریدونه وکړل چې د پولیسو په چټک برګون او ځوابي ډزو کې تر هغه لته درنه مرګ ژوبله اړول دا چې په نتیجه کې لست رګټ پنشن اوله سي وجل شوی دی. د وطنو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي او د پلا د پکتیکا پولیسو لاست ورغلی دي.
شغلی آریان زیاته کړ چې د جګړې لسیمې یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان پولیسو لاست لیدلې دي. شاه محمد آریان وایي په دې بریدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده وشته. بلوري ته په پکتیا کې د ملي اردو د ځواکونو د رسنیو دفتر رسنیو ته په واستول شوی خبر پڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د افغان پوځ په هوایي او توپچي بریدونو کې رسېدلې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هخوا په خوست کې یو کس د یوې ماشومې د وژلو په تور نیول سوی دی. د خوست امنیتي مسولین وایي د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په منځواړو کلي کې هغه کس نیولی چې پرون یې په دې کلي کې یوه 1 کلنه ماشومه د ټوپک په ډزو وژلې وه. نن دوشنبه د خوست د امنیت قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته په بیړه ورسېدل او یاد کس یې سملاسي له یو میل کلاشنکوف سره ونیو. ده وویل د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا پیښه د لفظي شخړې له امله رامنځته سوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شي د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی. مایک پامپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري ته ونه ویل چې وایي دا ویروس د انسان د لاس جوړ شوی نه دی. هم مایک پامپیو او هم د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه وایي د کورونا وایروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. بلخوا چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبله راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته شوی دی شواهد وړاندې کړي. روسیه پرون خبر ورکړ چې څه باندې 10,000 کسان په دغه هیواد کې په یوه ورځ په کورونا ویروس اخته شوي دي. دا په یوه ورځ په کورونا د اخته کېدونکو کسانو تر ټولو لوړ شمیر دی. هلته د ټولو مثبتو قضیو شمیر 115,000 ته رسیږي. پرون څلورمه پرله پسې ورځ وه چې په روسیه کې زیات کسان په کورونا ویروس اخته شول. په روسیه کې د کورونا ویروس له لاسه د کمو مړو راپورونه خپره شوي دي. په دغه هیواد انتقاد کېږي چې ممکن د شمیرو په خپراوي باندې کلکه څارنه وکړي او پرې نږدې چې واقعي شمیر د باندې راووزي. په روسیه کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر ټولټل 1,200 تنه ښودل شوی دی. 15,000 کسان په دغه هیواد کې بیرته روغ شوي هم دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په کورونا اخته شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد وضع ډېره ستونزمنه وبلله. او د اسرائیل سترې محکمې د یک شنبې په ورځ دوه ورځني بحثونه پیل کړل څو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په فساد تورن دی د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راسي. په دې بحثونو کې نظریات په دې څرخي چې آیا په فساد تورن سیاستوال په صدارت کې پاتې کېدای سي که څنګه. ستره محکمه به همدارز د نتنیاهو د ائتلافي جوړیدونکو حکومت د متحد بینی ګانس خلاف نظریات هم واوري. بینی ګانس اوس د اسرائیلو د پارلمان رئیس دی. که پرېکړه د صدر اعظم پر خلاف وسي ممکن یو ځل بیا انتخابات ترسره سي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 6:00 شوې. په راپورونو کې اوري چې د کابل د ترخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 160 طالبانیان خوشي شوي.
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي، دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشي کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره هم خبري شوي.
مرغنی نه علاوه سیاسي بندیان دي، لکه بلکې هغه کم مجرمین یا جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم شي، بالخصوص په پلچرخه کې چې
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه.
افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې فکر کوي هیواد به د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپریږي. ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل د څرخی پله زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 160 طالبانیان خوشي شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 90 زندانیان یوازې پرون خوشي شوي، چې له دې سره په ټوله کې د خوشي شویو زندانیانو شمیر 248 ته ورسېد. تبدسل کې دا چې تیر اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو او امریکا غوښتنه کړې وه چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات ته دې خبرو.
مننه. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغان حکومت په دوه پرله پسې ورځو کې 160 طالبانیان له بند نه خوشي کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د سرخی پله زندان څخه د وړمې ورځې په دوام 90 نور طالبانیان خوشي کړي، چې له دې سره د خوشي شویو طالبانو شمیر 248 ته رسیږي. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 90 تنه طالب زندانیان آزاد شول، تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وسي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي، تر دې وروسته آزادېږي، هغه کسان دي چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
د افغانستان ملي امنیت شورا په وینا طالب بندیان یې کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي او سولې پروسې کې د پرمختګ لپاره خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونی د مای میاشتې په لومړۍ نیټه له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دې چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه کې پرمختګ رامنځته شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ کندواله به د جګړې دوام او د لا ډیرو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 1,340 بندیان خوشي شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت 0 زندانیانو له ډلې 114 زندانیان خوشي شوي دي. د ولسمشر غني د فرمان په اساس به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشي کیږي، خو طالبان بیا وایي چې امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اساس باید د دوی 15,000 طالب بندیان خوشي شي. بلې سلیسه
ډیره مننه د دیوی نادر په راپور کې موردل چې د کابل د څرخی په زندان په تیر دوه پر لپسې ورځو کې 116 طالبانیان خوشی سوي دي. یوازې پرون له دغه زندان څخه 90 طالب زندانیان خوشی سول. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو چټکه تبادله به څومره د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو د پای لپاره اغیزناکه تمامه سي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین سیاسي جوړجاړی، او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي چې تر څو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی، خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې د جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغوی هم ایله کېږي چې تر څو د کرونا مخنیوی په زندانونو کې کم شي، بالخصوص په پلیجرخه کې چې چون هلته مخکې نه مخکې قضیه د کرونا پیدا شوې دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي، بلکې طالبان هم افغان سرتېري چې دوی سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه سوې امضا شوې ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویل چې 1,500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلوم نه شي بسم الله کې. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات سره راواره کړي. د طالبانو په دې باندې ډېر ولاړ دي چې موږ 5,000 بندیان تر 5,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو اله کول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوی فشار دی. زما کچېری 5,000 بندیان لکه چې فکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بل دې چې باید دوی مذاکرات وکړي. د دې تقریبا فکر کوم ټول تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېږي یعنی دبي لا هم پاته دي. زه بیا هم فکر کوم دا 500 د کېدل سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه مغه شاید ونه.
یو خوای چې موږ 1,500 خوشی کوو، بل خوای چې موږ 5,000 غواړو چې خوشی. دا به څومره د سولې پروسه بین افغانی خبرې ټکنۍ کې
د دې شک نه چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص زه باید دا وایم چې دا 1,500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کوم چې موږ لیست چې امریکا تور سپارلې 1,500 بندیانو دا غلس پر اساس باندې باید بندیان لسی وی دی او افغانستان دولت غلس ډیر زیات نه مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچیری د طالبانو هغه کوم پلاوی راغلی او مخکې دا غوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لاره وره کړی کوم چې دا وسته کازیان نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع خبري کولې. حکومت وایي چې د کابل د ترخی په زندان په دوه پر لپسې ورځو کې 116 طالبان خوشی سوي چې له دې سره د خوشی سویو زندانانو شمیر 1,340 ته ورسید.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وی په کندهار کې یو صنعتي ښارګوټي ته 2500 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د دې وزارت وین حشمت ناصری ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار ولایت کې د دې صنعتي ښارګوټي لپاره د 2650 جریبه ځمکه وړاندیز تایید کړی دی. ښاغلی ناصری ویل د غزمکه د کندهار ولایت د شورندام په سیمه کې موقعیت لري او د دې ځمکې مدیریت د کابینې د پریکړې پر بنسټ د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت ته ورکړل شوی دی. نموړي د غشان ویل تر دا مهاله د 1000 جریبه څخه زیات دولتي ځمکه د صنعتي پارکونو لپاره د صنعت او تجارت وزارت په اختیار کې ورکړل شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي د دې کار هدف د پانګونې راجلبول او د کاري فرصتونو برابرول دي. د افغانستان د ریل پټلۍ اداره وایي په دې وروستیو کې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته واردات ډېر شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د ریل پټلۍ له لارې په ورځني ډول له 200 څخه تر 250 وګونه پورې سوداګریستو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، په داسې حال کې چې د غشمیر په خوا د سلو وګونو په شاوخوا کې و. د نوموړي په خبره دغه چاره په داسې حال کې په غوړېدو ده چې پر هوایي او ځمکنیو الوتنو تګ راتګ محدودیتونه وضع شوي دي. د دې ادارې د رئیس وینا په تازه اقدام کې ازبکستان له افغانستان سره د خپل غزیدلې پټلۍ پر سر 50% صادراتي تعرفه کم کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې کار سره ازبکستان اعلان کړی چې کولی شي په ونې کې درې ځلې خپل تجارتي توکي افغانستان ته واستوي، په داسې حال کې چې پخوا به په ونې کې یو قطار راتله. د اوس لپاره افغانستان له منځنۍ آسیا، روسیه او چین هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې سوداګریزي راکړې ورکړې لري.
او سم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اټشم د اعلان داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنې د کورونا وایرس یا کووید 19 ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په هدف نړیوال کانفرانس رابلل دی. جزئیات له احمد تکلم.
ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یو خبرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
وی آر ویری کانفیدنت دی وی ګونا هاف ا واکسین ات دی اند اف دی ایئر بای دی اند اف دی ایئر هاف ا واکسین.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس بنو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټوله نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کانفرنس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد را بللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي. ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډیره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی ای رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې سوې. اوس به خاطر پردیس راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوی دی، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک دی وستر لسته راوړنې په توګه څه دی. د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې کورونا وایرس ته په اشاره سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشته له انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي وخت په اشاره سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولای کورونا وایرس کابو کړي، لیکلي د عامه روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلی نشي په میلیونونو کسان به په دې وایرس اخته او د 300,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کورونا وایرس سره مبارزه لومړی توپ نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټس ظرفیت له سلهاو څخه زرهاو ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولی وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچ ډوړي د ویش پاړه هم انتقاد کړي. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچ ډوړي د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپل د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سر مقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سین ته چول او د یو شمیرو وژل درو خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې دا سیوڅه پیښ شوې دي.
پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د مطبوعاتو ازادي په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان د حکومت یو مهمه بریا ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د مطبوعاتو د ازادۍ له نظره افغانستان د سیمې یو مخکښ هیواد بللی، خو په دې کې هم شک نشته چې افغان ژورنالستان او رسنۍ ګڼې ستونزې لري. عصمت سروان په دې اړه په کندهار کې له میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د یوه ژورنالیست په توګه په افغانستان کې د مطبوعاتو لپاره ازادي څومره احساسوي؟
که څه هم افغانستان د بیان د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په لاره کې اوږد مزل وهلی دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. دلته لا هم وسلوالې ډلې، زورواکي او د فساد کورنۍ کړي د خبریالانو او په مجموع کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې خنډ دی. او د دې ترڅنګ که څه هم په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون تفشیح شوی دی او په دې وروستیو کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی دی او په کار یې پیل کړی دی، خو بیا هم د خبریالانو او په مجموع کې د رسنیو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. د دې ترڅنګ خبریالان په لرې پرتو سیمو کې د کار پر مهال له ستونزو سره مخ دي. وسلوالې ډلې، زورواکان، د فساد کورنۍ کړي او نور د هغوی پر وړاندې خنډ جوړوي او نه پرېږدي چې حقایق تر نورو پورې ورسیږي.
د افغان خبریالانو یا په افغانستان کې د خبریالۍ لوی او عمده ستونزې څه دي؟
په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه معلوماتو ته د نه لاسرسي په برخه کې ده. لا هم ډېر دولتي چارواکي نه پوهیږي چې کوم معلومات محرم او کوم غیر محرم دي. د دې تر څنګ خبریالان او رسنۍ له مالي پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ډېری خبریالان یا خو بیکاره سوي دي او یا هم په ډېر کم معاش کار کوي. نو زما په نظر د رسنیو پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې یوه تر ټولو لویه جدي ستونزه همدا مالی بحران دی. په کاري برخه کې خبریالان د ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه په څیړنیز ژورنالیزم یا تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې لا هم په افغانستان کې شرایط هغسې سازګار نه دي چې خبریالان دې وکولی سي پر ځینو تحقیقي موضوعاتو کار وکړي. یو خو معلوماتو ته لاسرسي تشه ده او له بلې خوا ځینې کړۍ غواړي چې خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي.
په کندهار کې میشت افغان ژورنالیست بشیر احمد نادیم و چې د مطبوعاتو د ازادي په اړه څرګندونې کولې. پرون د مطبوعاتو نړیواله ورځ د مطبوعاتو ازادي په تیرو دو لسیزو کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه بریا ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافي د لغمان د علي شنګول سوالي په خپل سمس کې لیکلي لتیرو دوه ورځې راهیسې په علي شنګول سوالي کې ګډو ځواکونو ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. روزي محمد صابر له کندهار لیکلي زما غشتنه له امریکا څخه دا ده تر هغه چې طالبانو تاو تریخوالي کم کړي نوي خپل سرتیری دی افغانستان نه باسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی. ایران هر وخت داسې وحشیانه عمل تر سره کوي. زموږ چارواکي ولی داسې خاموش پاتې دی؟ ولی جواب نه ورکوي؟ فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمه کې لیکلي دي طالب زندانیانو آزادول استایو او دغه ګام به وکولی سي بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي دلته حکومت تر اوسه اډمنو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي کړې. اسد الله کموي لیکلي کدا حکومت وسره سي نو انتخاباتو ته بیا څه حاجت و؟ خو دا بیا امغه د خلکو پر سر نوښت د خبره چي لوبي کول دي. شفی جان زدرن د خوست له نادر شکوټ څخه لیکلي دا جنگ چې پر موږ مسلط دی د کورونا مور ده. سید احمد عمری له کندهار لیکلي د شوونځي او زده کوونکو ته خو درس د رادیو یا هم ټلویزیون له لارې ورکول کیږي. د مدرسو زده کوونکو څه وکړي؟ او بشیر حبیب زید د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي کورونا د ناروغي راتګ سره د خوراکي توکو بیې په هیواد کې زیاتې جګی سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې کېږي.
تاسو لا پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسداباد نمیده ازادي رادو د پایانګیر خبرونه تخپل پیغام پرې د ګران ادا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې د څه حالات جوړ شوی دی یو بورې وړو 2000 افغانۍ تر رسیدلی دی یو تاسو غوړي اغل کیلوي تاسو غوړي تقریبا 1.5 روپۍ تر رسیدلی دی دا چې خلک غریب دي عوام غریب دغه محترمان نه هیله ورزو دا خپل عوام باندې پام کوي خپل شاروالي راو باسي بازار ته خپل نامه وته ورته کوي ولې د څه حالات ته وګوره او مسلمان پاتې کوم مسلمان باندې دې هم د پونه دې کوي په احترام تاسو ورور شاده د نبی نه
والا کورونا مرض راخته شوې دی او زه خپل د شینوار مو کابل ته را پرشي ډیر وخت شو چې ته اوسې ګو موږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل امرت هم شوې تر دا مال پورې او 3000 روپۍ دا نه هم نشته کیږي موږ سره کومک کړ ته نه هم نشته کیږي 3000 روپۍ او دا غي ناراضه پر دا د ماجرینو وزیر شکم دی دا زمو ته پښتنه نه کوي او غوښتنه مې د آزادۍ را دونه دا چې دا زمو پیغام خبر کی موږ په داخل له کابل خار کې اوسې ګو کړی شوې کورونو کې بل پراته دا مالا پر 4 روپے کو مک مرسته نه وکړي د غیر د 3000 ناغم نه همیشته مخ کې بده کې د کور کرا لاندو کرای کور کې اوسېګو و بن ځان ته پیسو اخلو خوراکي مواد او د غسر اړې سخ مشکله کې مخ یو او دا زما پیغام او دارا تخپور کې پډېره مننه السلام علیکم